د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. امان میرزای په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي، وړاندې د جنگي جرایم او د نړیوالې محکمې د څارنوال څرګندونې لرو چې وای جنگي جرایم او نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فرشته جلال زی څخه اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بیا په خیر راغلاست. په موقعی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه، د جنگي جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې داسې معلومات ورته رسیدلي دي چې د جنگي جرمونو او د بشري ضد جنایتونو په اړه د تحقیق ضرورت سته. د افغانستان حکومت پر واتساپ او ټلګرام د شلو ورځو لپاره بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو اداره وایي په افغانستان کې هره ورځ شپږویشت کوچنیان د اسهال له امله مري. او په نیویارک کې د وروستۍ تروریستي حملې په تور د نیول شوي سړي خور د امریکا له حکومته غوښتنه کړې ده چې هغه ته وخت ورکړي او منصفانه یې محاکمه کړي. پوره خبرونه واورئ. د جنگي جرمونو نړیوالې محکمه وایي چې غواړي په افغانستان کې د هغو پیښو څېړنه وکړي چې جنگي جنایت ګڼل کېدلی سي. د محکمې لوی څارنوالي فتو بنسودا نن وویل چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د څېړنو غوښتونکي ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو فعالیت هم تر اغېز لاندې کولی شي. فتو بنسودا نن وویل چې د افغانستان په اړه په یوه ابتدایي کتنه کې ورته څرګنده شوي چې د جنگي جرم او د بشري ضد جنایتونو په اړه د څېړنې اړتیا سته او له دې امله به د تحقیقاتو د پیل غوښتنه وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان حکومت واتساپ او ټلګرام د شل ورځو لپاره بند کړل. د افغانستان د ارتباط او انټرنیټي ټکنالوژۍ وزارت ویاند نجیب ننګیال د جرمني خبری اژانس ډی پی ا ته ویلي چې دا پریکړه د دواړو انټرنیټي سایټونو د کمزوري فعالیت له امله شوې ده. ننګیال ویلي حکومت د انټرنیټ سترو شرکتونو ته امر کړی چې دواړه سایټونه بند کړي ځکه د هغوی فعالیت سم نه و. د هغه په وینا ایم ټی ان او سلام ټلیکام دواړه سایټونه بند کړي او نور به هم ورته کارونه وکړي. خو د نیویارک ټایمز یو کارکونکی پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له لوري دغه دواړه انټرنیټي سایټونه بند شوي دي. د ملي امنیت ریاست یو ویاند حمید فضلي د جرمني خبری اژانس سره په خبرو کې دا اداره رد کړې ده. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې هر ورځ شپږویشت ماشومان چې تر پنځو کلونو کم عمر لري د اسهال له امله مري. په افغانستان کې د یونیسف مشري عادل خضر ویلي د ماشومانو داسې مړینه ډېره خواشینوونکې خبره ده ځکه اسهال په اسانۍ د درملنې وړ دی. ملګري ملتونه وایي هر کال په افغانستان کې اتیا زره ماشومان مخکې تر دې چې پنځه کلن سي مري چې دولس فیصده یې د اسهال له امله دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی پر ټولو هغو سرویګانو چې نور ادارې کوي باور نه لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن ټینګار وکړ چې را روان انتخابات په خپل ټاکلي وخت او شفاف ترسره شي. د وایي موږ د هڅه کوو چې د افغانستان په افغانستان کې ښه پارلماني انتخابات د ولسوالیو د شوراو او د جمهوري ریاست ټاکنې وشي او پر خپل وخت ترسره شي. عبدالله دا خبرې نن په کابل کې د ملي شورا د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي د قتل د لسم تلین په مناسبت مراسمو ته وکړې. وروسته یې نور جزئیات په خپرونه کې اورېدلی سي. په نیویارک کې د وروستۍ تروریستي حملې په تور د نیول شوي ازبکستاني وګړي خور حمیده سایپوف نن ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ باور لري چې د هغې ورور سایپولا سایپوف مغزي شستشو سوی وه او د امریکا له حکومته دې غوښتنه وکړه چې د دې ورور ته وخت ورکړي او منصفانه یې محاکمه کړي. حمیده سایپوف د هغو کسانو له کورنیو سره هم خواخوږي څرګنده کړه چې په نیویارک ښار کې په وروستۍ حمله کې ووژل او زخمیان سو. سایفولا سایپوف تورن دی چې یو پیکپ موټر یې په نیویارک ښار کې پر پیاده خلکو چلولی چې اته تنه یې وژلی دي. فلا سایپوف نه ویشت کلن دی. د هغه خور حمیده سایپوف د ازادي راډیو ته وویل چې مور یې امریکا ته د خپل زوی د لیدو لپاره تللې وه او که یې د هغه په کړوړو کې د افراطیت څه اثر لیدلی وای له ځان سره به یې ازبکستان ته بیولی وای. خو حمیده ویلي چې مور یې تاشکند ته بیرته ستنه سوه او د عصبي ناکراریو له امله نن په روغتون کې بستر سوې ده. ازادي راډیو هڅه وکړه چې نن یو وار بیا له حمیده سایپوف سره خبری وکړي خو بریالي نسو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د بلستیک میزایلو د ازموینې لپاره د ازموینې لامله درامسته شوی کړکیچ په اوج کې نن د لری ختیځ هیوادونو ته یو لس ورځنی سفر پیلوي. ټرمپ نن له واشنگټن د هوایی جزیرې ته روان شي او په پاسیفیک کې د امریکا د پوځیانو غونډې ته به خبرې وکړي. دوی وروسته د پرل هاربور یا بندر ته ځي او د یکشنبې په ورځ به جاپان ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر به تر جاپان وروسته جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته ولاړ سي. داسې ګڼل کیږي چې ښایي د امریکا ولسمشر هلته په ویتنام کې د روسیې له جمهور رئیس سره هم وګوري. د پوتین ویان نن د مسکو په ټلیفوني خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د دې لیدنې امکان نشي ردولای. او د امریکا سوپر سونیک بم غورځوونکي الوتکو د کوریاګانو د ټاپوزمې پر فضا باندې پروازونه کړي دي. د امریکا هوایی ځواکونو ویلي سیمې ته د جمهور رئیس ټرمپ تر سفر مخکې د الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایی ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته ورستول شوي دي. خو د شمالي کوریا چارواکو نن له قهره ډک غبرګون څرګند کړی او په سیمه کې روان پوځي تمرینونه یې غندلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د جنگي جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د جنگي جرمونو څېړنه وکړي. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل واوري. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط نن عبدالله عبدالله په کابل کې وویل چې احساساتي څرګندونه پرې برخه کې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي.
آنچه را که منافع کشور ایجاب می کند بالاتر از احساسات خود باید قرار بدهیم.
په روان خبرونه کې د ولسی جرګې له دوهم مرستیال سره ژغیدلی و چې هغه اوازې ردوي چې واشنگتن د افغانستان پر وکیلانو ویزې بندې کړي.
امریکا د موږ استراتیژیک دوست د دوی په تبعاتو باندې موږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ یا د پارلمان او د امریکې ترمنځ دوی فاصلې نه شي زیاتولی.
په افغانستان کې هر کال په زرګونو ماشومان د سالاتو پر ناروغي خپل ژوند له لاسه ورکوي. موضوع مو له متخصص ډاکټر سره شریکه کړي.
2.2 میلیونه خلک په ټوله دنیا کې مخصوصا زیات په درېمه نړۍ کې دي. په کال کې د اسهال یا د نسې ناروغۍ له امله مړه کیږي.
د جنگي جرایمو د نړیوال محکمې څارنوال غواړي په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. د دې محکمې مسول څارنوال ویلي چې د محکمې له قاضیانو څخه په دې اړه د څېړنو د پیل اجازه غواړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو چې اوس په سټډیو کې راسره.
مننه کوم چې برڅاب دې جنگي جرمونو د نړیوال محکمې لوی څارنوال نن وویل چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د بشپړو تحقیقاتو لپاره به د جرمونو د نړیوال محکمې له قاضیانو څخه اجازه واخلي. د دې محکمې لوی څارنوالي فاتو بن سودانن په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د عدلي قضایي تحقیقاتو د پایل غوښتنه کوي. میرمن بن سودا وویل لسیزو رئیس د افغانستان خلک د جګړې په اور کې سوځي او دا د وضعیت له لومړنۍ بشپړې او دقیقې څېړنې وروسته د پایلې ته رسیدلې ده چې د څېړنې د پایل لپاره د روم تړون سره سم ټول حقوقي معیارونه پوره شوي. د دې نوموړې په وینا د دې خبرې د منلو لپاره کافي دلایل شته چې د افغانستان په جګړه کې بشری جنایت پیښ شوی دی.
In due course, I will file my request for judicial authorization to open an investigation.
زه خپل غوښتنلیک د قضا د تایید لپاره وړاندې کوم او وایم د دې خبرې د منلو لپاره معقول دلایل شته چې د افغانستان په جګړه کې جنگي جرمونه او د بشریت ضد جرمونه پیښ شوی دی. میرمن بن سودا ویلی چې د دوی تحقیقات به پر هغو جنگی جرمونو متمرکز وي چې د 2003 کال لمه میاشتې پر وروسته موده کې د افغانستان په قلمرو کې شوې دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوالي په خپل بیان کې یادونه کړې چې د دوی د څېړنو په صلاحیتونو کې د 2003 میلادي کال لمه میاشتې مخکې جنایت نه دي شامل. فاتو بن سودا وایي چې د دې دفتر به د هغو ادعاو پر بنسټ چې په وسلوالو نښتو کې د ښکېلو اړخونو لخوا کېږي د خپل ماموریت او امکاناتو په چوکاټ کې دننه اجرات وکړي.
ژوند
دری کښه پولیس وژل شوې
ده تا کارو سرشتنه به تکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د واکمنۍ په پاتې موده کې راتلونکي انتخابات په پوره دقت شفافیت او ټاکلي وخت سرسره کړي. عبدالله عبدالله دا خبره نن د ملي شورا د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي د لسم پلین په مناسبت په کابل کې په جوړې شوې غونډه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د وار له مخې انتخاباتو د ترسره کېدو وړاندیز کړی دی. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه ل احساساتي سرګندونو او پر بیړنیو اقداماتو لټینګار څخه د ملي ګټو په پام کې نیول غوړه دي. خاغلی عبدالله عبدالله دا خبره د جمعې په ورځ د ولسی جرګې د پخوانی غړي او د حزب اقتدار ملي د مؤسس سید مصطفی کاظمي د وژل کېدو د لسم تلین په مناسبت په جوړه غونډه کې وکړه. اجرائیه رئیس وویل د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د خپلې واکمنۍ په پاتې موده کې د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د ملي ګټو په پام کې نیولو سره په پوره دقت شفافیت او ټاکلي وخت ترسره شي. د وبل زمون حسدا ده چې د ملي شورا د ولسوالیو د شوراګانو او د جمهوریت ریاست انتخابات په وخت ترسره شي. په دې برخه کې د بیړنیو او موقتو انتخاباتو خبرې چې هر څه سره پیل کړو دا د نظریاتو په بڼه مطرح کېدای شي، خو واقعیت دا دی چې هغه څه چې ملي ګټې ایجابوي او ملي ګټې دي باید له احساساتو څخه لوړې وګڼو. خاغلی عبدالله عبدالله د کوم بنسټ یا شخص نوم وانه خست، خو په دې وروستیو کې ځینو سیاسي بنسټونو ویلي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام اصلاح او تخنیکي او مسلکي ظرفیتونه لوړ کړي. د دغو بنسټونو په خبره د انتخاباتو اړوند د حکومت سست عمل په دې معنی دی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره غختل اراده نشته. سربیره پر دې د بلخ والي او د جمعیت اسلامي افغانستان غړي عطا محمد نور د سې شنبې په ورځ هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د منحل شي، ځکه د په خبره کې د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چار په همدې ډول پر مخ روان وي نو د انتخاباتو نتیجه به مطلوبه نه وي. بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شفافو انتخاباتو لپاره له مدني ټولنې، قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو څخه یو لړ طرحې ترلاسه کړي او هڅې کېږي چې عملي شي. د دغه کمیسیون ویان عبدالبدی سیاد وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غواړي چې د دولت او مخالفو سیاسي ګوندونو اختلافات د دغه کمیسیون د فعالیتونو مخه ونیسي.
سیاسی مشکلات لري، خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي ترڅو کمیسیون وکولای شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه پر مخ باندې بوځي.
د سیاسي چارو پوه قدرت الله ځواک وایي دولت باید د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره ټولې زمینې چې مهمه یې امنیت دی، برابري او دغه ملي پروسه د خلکو له ارادو سره سمه ترسره کړي. د ده په خبره که حکومت په دې برخه کې لازم عملي کارونه وکړي پر وړاندې انتقاد ته ځای نه پاتې کیږي.
په روانه اونۍ کې پر ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د پارلمان د غړیو لپاره ویزې بندې کړې دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول جعلي خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان د اړیکو د زیانمنولو لپاره د روسیا او ایراني رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو د دوی د پلویانو لخوا خپری شي. شغل احمد زیل احمد تکل سره د مرکې په پیل کې دا راپورونه په کلا کرات کړل.
اول خو دا خبره مطلق دروغ ده. په هیڅ صورت نه امریکایي سفارت سره د بیګابته شمشاد تلویزیون هم اورېدلې یو رابطه سره کړې و او دا موضوع رد کړې و. په هیڅ صورت موږ داسې کوم مشکل نه لرو او نوم رسمي او نوم کوم اعلامیه ورکړې ده. زمونږ ټیم تقریبا 15 ورځې مخکې تللی و امریکې ته سفارت درلودو. په 15 جنوري زه په خپله سفر لرم. هیڅ د اعتداري په صفت لا تر اوسه پورې داسې مشکل موږ نه ده اورېدلی او نو سفارت کوم شکایت مونږ ته کړی ده. بیا د خپل قانوني لارې لري که سفارت له هر چا نه مشکل ولري هغه قانوني مرجع شته ده وزارت خارجه ده د هغې طریقه کولی شو نو سفارت کوم اعلان یو ورکړی دا صرف د دوی دومره وو چې خلکو اذان قرات دي هم خصوص دي هم د کیپ مورید باندې
نو دا اواز لکم ځای راغلی چې دومره عام تر رسنیو پورې را ورسېدل
دې به تاسو ته به تر معلوماتي چې روسانو په افغانستان کې مداخله سرګند مداخله ما په خپل مسکو ته سفر درلود انته ما مشکل جنجال وسر درلود او ټول ملت یې مام پارزه معلومه ده ترانسپورت نیک په نام باندې دوی یو میډیا سنټر ته لیفان خبره شوی و سی بی بی سی ته ورکړی او بی بی سی سره موږ مصاحبه وکړه او په خصوص دوی غوښتنه دا وه چې څنګه ما سیاست ته یې هغه ته صدمه ورسوي خو دا دوی په دغه رقم ته نراو عمل سره نشي کولای دا هم سفارت رد کړی دا ما خپل سفارت سره رابطه ونیولا هیڅ د امریکا سفارت نه کوم خبره نشته ځکه امریکا د موږ استراتیژیک دوست او په دغه رقم ته د دوی په تبعاتو باندې موږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ یا د پارلمان او د امریکې ترمنځ دوی فاصله نشي ایجادولای نو دا د دوی هوایي تبلیغات او سیاغه د ټولو رد کړی دا
نور سیاسي اهداف هم شته په دې کې
بل په دې کې یو خدای داسې مهمه خبردار چې امریکا سره اوس نوې ستراتیژي پالیسی اعلان شوه د غینې د افغان ملت کور او بل خصوص ټول پارلمان یې د غینې خپل رضایت ښکاره کړ یو دا موضوع ده د مدد چې تاسو به درې سل ته یو قانون د تذکیرو په مورید باندې پیغې کې هم موږ باید مبارزه کړې ده نو دې سره څنګه کې له روسیې سره ایرانیان یو چینل هم ستدا چې غواړي څنګه هغه چیرې چې هغه په وطن باندې مینه دي دغه سیاست ته یا دغه وینا ته صدمه ورسي دا د روسانو د ایرانانو دغه د جاسوسانو چې دلته په مرکز کې هم چلی دا ټول دغه پروپاګاندا دي
د ایران هم چې اکثره رسنۍ دولتي رسنۍ دي په دې کې لاس لري ک نورې ټولنیزې شبکې دي یعنی د تبلیغات د ایران لخوا په کومو وسایلو باندې کیږي
د ایران دلته خپل د سوشل میډیا په مورد کې خپل ټیمونه لري د دې سفارت نه غا کوارډینات کیږي او د روسیې په اړه د تاسو ولې د سپورتنیک په نام باندې اول دا خبر یو راخسته یو او بیا دا د نور سره شریک کړي او د ایران پالیسی او د روسیې دواړه سره یو څه ویل ځکه سپورتنیک نه دار کې غویا خسته یو او دی غویا افراد او اشخاص مون پیژنو چې کوم پیژنه د ایران سفارت په افغانستان کې چلی ټول دغه هوا یو ور کړی و نو هغه دواړه افشاس ول او د دې په مون په کلکه پښتنه کوي چې بیا د اینده لپاره دوی دغه رقم ته دروغځنی یا دغه رقم ته د ملتونو ترمنځ فاصله ایجاد کړي د رقم برنامه وونه چلی
احمد زای صاحب لدی مخکې ځینو روسی رسنیو د تاوتی تیوري چې ورته وایي دغه په اساس باندې ځینې اټکلونه کړی وو او متحده ایالات او ځینې نور لویدیز هیوادونه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په ملاتړ باندې تورن کړی وو فکر کوي چې دا تبلیغات به د همغو تبلیغاتو سره په ارتباط ولري
وخن په دې کې شک نسته دا روسان اوس له هر لارې نه غواړي چې څنګه د امریکا د متحده ایالاتو هغه دوستان چې غوي احسان مندی او همیشه امریکا سره مونږ نږدې روابط لرو استراتیژیک تړونو سره لرو او د مون پالیسی د ملت او حکومت امداد چار چا افغانستان کې خپل حکومتونه کړی دي او د افغانستان مظلوم ملت لاس ور کړی غوښتنه مونږ تشکر کړی دا په لحاظ په دې کې روسان اوس غواړي چې خپل بربندې مداخله چې غوي د مخالفین تاسو ته ورکړلې هغه دی او تو وخت مخه به تاسو اوریدلی چې 2 میلیون ډالر دوی ستل د تیلو لاره نه مخالفینو سره کومکونه کول دغه ارسي موږ یې افشا کړل د دې تر څنګ ایران هم طالبان سره کومکونه دي استه نور الته دوی شفقانی ټریننګ سنټرونه نو دوی نور څه پیدا نه کړل نو دغه رقم تر ډرامې جوړي نو په دا دروغو پروپاګاندا سره دوی خپل هدف ته نشي رسیدلی
د ولسی جرګې دوهم رسیال محمد نذیر احمد زی هغه اواز رد کړ چې واشنگتن د افغانستان پر وکیلانو ویزه بندي کړي
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي ازادي رادیو ټکی کام
په لوګر کې د برکی برک ولسوالۍ د سړک د بیا رغونې چارې د لسکونو میلیونو افغانیو په لګښت پیل شوې دي د لار لوګر او د کابل کندهار لوی لار سره وصلوي نجیب الله الخیل راپورټ لري
د جمعې په ورځ د لوګر د ټولګټو چارو رئیس عبدالولی رئیسی آزادای رادیو ته وویل چې د برکی برک ولسوالۍ د سړک د بیا رغونې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ شي عبدالولی رئیسی د برکی برک ولسوالۍ سړک په دې هم مهمه بوله چې لوګر ته د کندهار له سړک پر دې رابلې شوې لارې ډېرې باردار گاډي پکتیا او خوست هم تګورات کوي
د سلويک منو افغانیو په ارزښت باندې ټولګټو ریاست عملاً پروژې و جریان لري چې جملې څخه 13.4 میلیون افغانۍ د برکی سرک ته ځانګړې شوی تحصیل د عملن کار په شروع ده. نور سیداري دیوالونه سیلبر دی پلچکې دی ټول هغه وړې وړې پروژې دي چې د سرک د حفظ و مراقبت لپاره لغې نه کار اخیستل کیږي.
عبدالولي رئیسی وایي چې د برکی سرک په زیاترو برخو کې تخریب شوی، خو دوی هڅه کوي چې یاد سرک په اساسي ډول جوړ شي. د لوګر یو تن اوسیدونکی عبدالله تسل د برکی سړک د ترمیم پر چارو خوخي سرګندوي او وایي کچیر پر دې سړک کار نه پیل شوی نو ممکن پراتلونکي ژمي کې د واورو له کبله ډیر زیانمن شوی وایي.
بیرته کار پیروان د وسله کسنګ دیوالونه سړک غاړه ته دیوالونه جوړیږي. نو موږ د دولت نه دا خواهش کوو چې دغه رقم پروژې په لوګر ولایت کې نور هم ډیر کړي، ځکه چې دغه پروژو سره د لوګر خواهش هم ډیریږي او ځوانان ته کار هم زمينه برابري غالو بیکاری نه راګرځي.
د لوګر د برکی برک ولسوالۍ یو تنوسیدونکو شمس الحق زهیر له چارواکو غوښتل چې د برکی سړک د ترمیم او بیا رغونی کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دغه سره کابل او کندهار لوی لار سره نخلوي او په دې باندې غاټ بارونی کې موټر زی او دغه سه پوښتې موږ لپاره هم د سہولت یو طریقه ده او لار د چبیت پخښ شو موږ به خپل تګ راتک پخ کولای شو او دغه موټر سه بيزيدي به هم په ډیر سہولت سره ځکه دغه لار سه خو په جنگو کې پخښې اوس بیا خراب شوی ده. لکه اوس به دغه سره په سم ډول باندې پوښتې او په معیاري ډول باندې اسنه سه بارانو سه بعض سره کون یو بول کابل ډیر خرابيږي.
یاد دی وی چې یو ونه وړاندې هم د کابل لوګر د عمومي سړک څخه تر حصارک کلی پورې د څه باندې یو کیلومتر سړک د اساسي جوړېدو کار د 90 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوی وو.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې هر کال 9500 ماشومان د اسهال د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په لندن کې بل میشت افغان متخصص ډاکټر محبوبې حسن څخه واورو چې څنګه کېدای شي چې کورنۍ ورلمه خدا سیاسي وکړي چې ماشومان یې د نس ناست په ناروغیو اخته نشي.
د ډبلیو ایچ او یا د نړۍ د صحت صحي موسسې د احصایې له مخې 2.2 میلیونه خلک په ټوله دنیا کې مخصوصا زیات په دا درېمه نړۍ کې دي په کال کې د اسهال یا د نس ناروغۍ له امله مړه کېږي. د دې مخنیوي لپاره اول مرحله د هغه نوې پیدا شوي کوچنیانو د عمر تر یو کلنۍ پورې نو اسهال د هغه مخنیوي لپاره تنها او تنها شیدې ورکول منډې باید خپلې شیدې ورکړي. مخصوصا دا د نړیوالې صحي موسسې غوښتنه ده چې تر شپږو میاشتو پورې باید د هیڅ بل شی ورنه کړل شي. دوهم ډېر مهم شی دا ده چې هغه ماشومان چې له یو کال نه تر 5 کالو پورې عمر لري مندو ته دا پکار ده چې هغه اوبه چې ماشومان ته ورکوي یا خوراکي مواد هغه پاکي، او بل دا ده چې د هغه شخصي یا جسمي پاکي او صفايي خیال ساتل دي.
ډاکټر محبوبه، کله چې ماشوم د اسهال په ناروغي اخته شوی وي په هغه وخت کې بیا کورنۍ څه کولی شي؟
نو په هغه وخت کې د ټولو نه مهمه د کورنۍ تربیه یا تعلیم ده چې هغه په دې پوه شي چې دا اسهال څنګه نورو غړو ته ورتلی شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا دا ماشوم چې په اسهال اخته شوی دی کوشش وسي چې دا نورو ته انتقال نه شي، د کورنۍ غړو ته او نورو ګاونډیانو ته او نورو د مکتب یا د وړکتون کوچنیانو ته انتقال نه شي. نو ماشوم باید په کور کې وساتل شي د دې لپاره چې نور کوچنیان په دې اخته نه شي. او بل دا ده چې د لاسونو پریمینځل دي. چې کله د ماشوم کالي بدلېږي باید لاسونه پاک په صابون پریمینځل دي. او د کالو پاک ساتل هم د کالي پریمینځل دي. او که امکانات موجود دي چې هغه اوتو کې نو د هغه میکروبونه نور هم وژل کیږي او ماشوم ته انتقال مخنیوی.
بله، دا خو او بخښه دا خوده داسې تدابیر شول چې رنګ چلند له ماشوم سره وکي. د دوا په برخه کې یا کورنۍ په خپل کول شي چې په اسهال اخته ماشوم ته دوا ورکړي.
د ماشوم د اوبو کمبود یا د اوبو فقدان او د مالګې کمبود سره مواجه کیږي. نو تر ټولو اسانه طریقه به دا وي چې په یو ګیلاس هغه تقریبا څلورم برخه دی یو لیټر اوبو کیږي، په هغه کې نیمه قاشقه مالګه واچي یا یو یو قاشقه بوره واچي. نو د ماشوم هغه ګلوکوز یا د بوره کموالی او د مالګه کموالی بیرته پرځای کولای شي یا بته اعاده کولای شي یا کولای شي.
بله ډاکټر محبوب حسن، مننه.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
دوراله د افغانستان خلک چې د پاکستان څخه د آزاد دي او دغه موږ غواړو چې وروله پر پاکستان باندې یو يرغل وکړي او جنگ پر وکړي، دا د رقم نه کیږي. افغانستان باندې کبل کم پر کار راشي.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا څمکنی ولسوالینا سمیع الله خلیمی تن در خبرې کوم. د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې د پکتیا مرکز ګرځې ساحه تر ډنډ پټان سرحده پورې غځېدلی سړک دی په بیر تپاخر ډول جوړ شي، یعنې ترانسپل شي او پاکستان ته په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم پاشي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
آیفون لاس ټلیفون خرڅلاو ته وړاندې شوړانې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس د ایران په اړه یو مطلب لرو. د ایران حکومت پر سیاسي تور لګولې چې له اسامه بن لادن سره د تهران د اړیکو په اړه جعلي خبرونه خپره کړي دي. د اف ڈی ڈی په نوم تحقیقاتي ټولنې ویلي چې نویو خبرو شویو اسنادو له القاعده شبکې سره د ایران پر پټو اړیکو نوې رڼا اچولې ده. دا یې دا وروسته له هغه وشوه چې سیایي د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته نږدې په بټاباد کې د بن لادن پر کور د برید پر مهال د ترلاسه شویو اسنادو نوي فایلونه خپاره کړل. احمد تکل راپور لري.
د ایران حکومت د امریکا د استخباراتو پر مرکزي ادارې سیایي تور لګولې چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره د تهران د اړیکو په اړه جعلي خبرونه خپره کړي دي. سیایي د چهارشنبې په ورځ هغه 2009 اسناد خپره کړل چې د دې ادارې د چارواکو په وینا د 2011 کال په مې میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد ښار کې د بن لادن پر استوګنځي د امریکا د کومانډو ځواکونو د برید پر مهال ترلاسه کړي وو. د دیموکراسیو د دفاع د فدراسیون اف ډی ډی په نوم ټولنه چې دا اسناد یې لخپرې دوه مخکې لیدلې وای، په دې فایلونو کې لسنی تروریستي شبکې القاعده سره د ایران د شیا افراطي حکومت پر پټو اړیکو چې ګمان کې د ترنګلی بوي نوې رڼا اچول شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پانه په یو پیغام کې دا ادعاوې رد کړې. ظریف لیکلی دی چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې او د دیموکراسۍ او د دفاع ټولنې دا جعلي خبر جوړ کړی دی. ظریف زیاتوي چې ایران د سپتمبر د 11 نیټې په تروریستي حملو کې د متحده ایالاتو د خپل متحدانو پر وانډه پرده نشي اچولای. د سی آی ای لخوا د القاعده او ایران د اړیکو په اړه نوې اسناد په داسې حال کې افشا کیږي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره پر تهران د فشار زیاتولو هڅه کوي او له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې له تایید څخه ډډه کوي. فارس خبری آژانس چې د ایران محافظه کارې کړې ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي د پنځشنبې په ورځ وویل چې د سی آی ای لخوا د القاعده شبکې په اړه د محرم اسنادو د ځینو برخو افشا کول پر ایران د فشار زیاتولو د هڅو یوه برخه ده. خو د امریکا استخباراتي مامورینو او چارواکو له ډېرې مودې راهیسې ویل چې ایران له 1991 کال پر وروسته کلونه کې له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې جوړ کړې دي. دا خبره په هغه 19 مخه اسنادو کې هم تایید شوې ده چې په ابتاباد کې د بن لادن پر استوګنځي د حملې په شپه ترلاسه شوې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
آیفون لس ټلیفون خرڅلاو ته وړاندې شو، بیا یې څه باندې $1000 ده. صفی الله سنکسای راپور لري.
په هنګ کانګ کې د آیفون لس مینوالو د انتظار شېبې پای ته ورسېدې. بلاخره نن سهار د اپل پلورنځای خلاص شو، خو یوازې هغو کسانو آیفون لس ترلاسه کړ چې مخکې له مخکې سپارښتنه کړې وه.
ډېر هیجاني یم ځکه اوسنی ټلیفون مې له دوو کالو زیات کارولی دی. له آیفون 8 او آیفون شپږ اس سره خواشینی وم. نوي شیان یې نه لرل، خو آیفون لس مې ډېر خوښېږي. سار وختي پاڅېدلم او راغلم سودې کتار کې ودرېږم. ډېر
خوښ.
په هنګ کانګ کې د یو آیفون لس قیمت $1,218 ټاکل شوی، خو په نورو ځایونو کې نږدې $1,350 ته هم رسیږي.
It is the biggest leap forward.
آیفون لس د آیفون شرکت لخوا بازار ته د لومړنی آیفون د لسمې کلیزې په مناسبت وړاندې شوې. اپل شرکت د آیفون ټلیفونونو د پاموړ خرڅلاو په خاطر په نړۍ کې د ټکنالوژي په یو لوی شرکت بدل شوی دی. د اپل شرکت ارزښت 82 میلیارد ډالر دی.
له همدې سره دا خبري مجله سر ته رسیږي. په بلې خبري مجله کې احمد شاکر احمدی له تاسو سره د استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.